السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 5 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم لمه سره وي، او د خبرونه بر د درتا شاین بنیری وړاندې کوي. په دې ګړې کې به تاسو د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، د پاکستان د سن نورو برخو، د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. تبصرې او شننې هم دي، خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې شاهین بنیری درته وایي.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د نظم پالیسي عملي کېدو وروسته دواړو خواو ته تګ را تګ کم شوی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي دي چې وفاقي حکومت دې په اقتصادي رهداري کې پښتنو له خپل برخه ورکړي، او د امریکا استخباراتي ادارو د څېړنو په پیل کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ سره په کمپاین کې د مرستې او پر انتخاباتو د خپل سر لپاره سایبر کمپاین امر ورکړو. د خبرو تفصیل. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د نظم پالیسي عملي کېدو وروسته دواړو خواو ته تګ را تګ کم شوی دی. د تورخم تحصیلدار شمس الاسلام پرون مشال لیډو ته ویلي چې د پولي نظم پالیسۍ نه وړاندې تر 20,000 پورې کسانو تګ را تګ کاوه، خو اوس دا شمېره 30,000 ته راټیټه شوې ده. د زیاته کړه چې ناروغانو لپاره یې ځانګړي انتظامات کړي.
بیمارانو لپاره خو په زیرو لائن باندې باقاعده یو فیسیلیټیشن سنټر قائم شوی دی، هغه کې ډاکټر ناسی افغانان ګوري چې هغه سیریس سی او علاج په افغانستان کې ممکن نه، هغه بیا د پالیسۍ مطابق هغه ریفر کیږي هسپتالونو ته. خو چې کم د بیمارۍ په اړه کې راځي او خامخاره تلل وي دوه ډاکومنټس غواړي، نو هغه نشي کېدی.
دا پالیسی لاغی وروستو رابند شو، کله چې تیر کال په جون میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله د دروازې جوړولو پر سر انخته شو چې په کې دواړو خواو ته مرګ جوبله اوریدلې وه. د پولې دواړو غاړو ته میشتو خلکو له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې نوې پالیسۍ له وجې دوی د ستونزو سره مخ شوي دي. پاکستان کې د ترهګرۍ د مقدمو د اوریدنې لپاره د ځانګړي پوځي عدالتونو کاري موده نن پای ته رسیږي. د پېښور پارک پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پارلمان د تیر کال په پیل کې په اساسي قانون کې له بدلون سره د پوځي عدالتونو جوړولو اجازه ورکړې وه. په تیرو دوو کلونو کې پوځي عدالتونو 240 کسانو ته سزاګانې اورولې دي. په دې کې 168 کسانو ته د مرګ او 130 ته د عمر قید سزاګانې ورکړل شوې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي دي چې وفاقي حکومت دې په اقتصادي رهداري کې پښتنو له خپل برخه ورکړي. نوموړي نن د خیبر پښتونخوا په شوقدر کې وی غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې پښتنو د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي او باید د پښتنو پرمختیا ته پام وشي.
مونږ خپل حق غواړو، حق نه زیات څه نه غواړو. کو دا سی پیک منصوبه ده، مونږ لا مکمل تسلی مونږ ته نشته چې دې کې کو چین خپل هغه صوبې چې کم پاسمان ده دي هغوی له ترقي ورکوي، نو مونږ د پاکستان له پکار ده چې هغه علاقو له ترقي ورکوي چې کم ځپلې شوي دي او کم دا نن دې نتیجې ته رسېدلي چې هلته هیڅ نشته.
آفتاب احمد خان شیرپو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي او په سیمه کې دې د مردمشمارۍ عمل په سمه توګه سرته ورسول شي. د پښتونخوا ولسي او ادبي سازمانونو غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې دې تعلیم په مورنۍ ژبه پښتو کې ورکړل شي. نن په پېښور پرېس کلب کې د ډاکټر خان تحریک د سوري لاندې یوې غونډې ته د وینا په وخت ویناوالو زیاته کړه چې د مورنۍ ژبې نه بغیر پرمختیا نشي کېدی. د تحریک یو مشر میراج الدین مشال ریډیو ته دغه غونډې په اړه صداسې وویل.
د دنیا ټول پرمختللي قومونه هغه خپل ماشومان ته په خپل ژبه کې تعلیم ورکوي، دا غي ترقی هم کړی دا او دا غي د یووالي سبب هم ګرځېدلی دي. خو لبد مرغه مونږ پښتانه جوړ د ترقی په نوم د ترقی نه پاتې.
یاد دی چې په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر ژبه د ورکیدو د خطر سره مخ دي. د امریکا استخباراتي ادارو د سیړنو په پیل کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ سره په کمپاین کې د مرستې او پر انتخاباتو د خپل اثر لپاره د سایبر کمپاین امر ورکړی وو. د امریکا قومي استخباراتي ادارې پرون په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د دې کار موخه هیلری کلینټن بې اعتباري کول او د ټرمپ سره مرسته کول وو. د 15 صفحو په دغه راپور کې ویل شوي چې د دوی په اند د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین امر ورکړی وو چې د 2018 کال ولسمشرۍ انتخاباتو باندې خپل اثر وکاروي. د روس مقصد د امریکا جمهوری پروسې څخه د خلکو اعتبار ختمولو. بلخوا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مبینه توګه د روسیې د هیکینګ په اړه خپور شوي راپور باندې نیوکې کړې دي او دا یې د ده د سیاسي فکر پر ضد یو غیر شفافه کار بلل دی. نوموړي د هغه راپور رسنیو ته د ورکولو په اړه له کانګرس نه د پلټنو خواست هم کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سایبر حملو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده. تیره ورځ د استخباراتو چارواکو ټرمپ ته معلومات ورکړل چې د دوی په اند روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. په دې موقع ټرمپ خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د ولسمشرۍ په لومړیو نوي ورځو کې داسې پلان جوړ کړي چې د سایبر حملو مخنیوی ممکن شي. چارواکي وایي چې په فلوریډا هوایي ډګر کې یو وسلوال په ډزو 15 کسان ویشتي او وجلي دي. برید کوونکي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د بروارد کاونټي ښاروالۍ دفتر په ټویټر پاڼه د 15 کسانو د وجل کېدو د خبر تایید کړی دی. او د ترکیې د عدلي وزیر وایي په ازمیر ښار کې د وروستۍ حملې په تړاو لږ تر لږه 18 کسان نیولی دي. د زیارت د ورځې په حمله کې یو پولیس او د عدلي یو ملازم وژل شوی وو. بیکر بوزداغ د دغه پولیس د جنازې په مراسمو کې ویلي دي چې د دغه برید ذمهوار د کردانو کارګر ګوند یا پی کی کی دی. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت.
اوریدونکو خبرونه مو د شاهین بنیرین اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د تورخم په پوله د سفری اسنادو شرط په اړه خلک وایي چې دغه پالیسۍ له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي.
انډي په دې لاره زموږ لګي چې دا بس بیمار را سره دا اوس مور مې دا بیمار ده. په دې ګاډۍ کې دې ګاډۍ والا سره مې ډېر دغه حکم اشاره پیسې لګي کیمرا نه والی یاره موږ یو شه دا لار کولاو شي د پاسپورت شرط ختم شي.
نن په پاکستان کې راتراګری سي ته ملي تګلاري لمخې د جوړکل شوو پوسي عدالتونو آئینی مده پای ته رسیدي او د ډاکټر خان تحریک غړو په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام په پښتو ژبې د قبول لپاره یو غونډه کړې ده.
پښتنه خوره د میډیا تعلیم پارلیمان د پښتنو د ژبې جامع دود دستور دننه وي. دا خو زمونږ مطالبه نه ده، زمونږ حق دی.
په بلوچستان کې د امنیتي صورتحال په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان اچکزي خبرې واوره.
خالص ما په الکا کې په یو تحصیل کې نو نسبدي یو کوم د بل پرلار نسلی بل کوم د بل پرلار نسلی او کمال دا دی د ګرد دوی سپورټ سره دی. یعنی دا نورمال مې چې دا بدی کدا بدی.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تا سوره اوس ورزو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د ترخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پولي د سمبالولو یا د بارډر منیجمنت پالیسی عملی کړې ده او د افغان او پاکستانی وګړو لپاره په ترخم دروازه د تګ راتګ لپاره سفری اسنادو شرط اخوده دي. چارواکي زیاتوي د دې ګام مقصد یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. خو بیا په دې لاره سفر کوونکي وایي چې د دغه پالیسۍ له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه نور حال د فرهاد شینواری په دې ریپورت کې اورو.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وایي چې د بارډر مینجمنت یا د پولی د سمبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې سختي شروع کړې او افغان وګړو لپاره د تیر کال د جون میاشتې نه د پاسپورټ او ویزې شرطي خې دی او د بغیر سفري اسنادو په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپرېږدي او اوس به پاکستانی وګړي هم افغانستان ته په پاسپورټ زیرازي.
د یکم جنوري نه پس د
دے کال دے نہ پس بیا دا پاکستانیانو دا پارا پاسپورٹ لازمی شو چې دوی کله افغانستان ته ځي نو پاسپورٹ پاغوی سری نو کم چې تلی دی اغوی خو ظاہر دا پاسپورٹ نہ بغیر تلی واپس راځي خو هغه به ورځ نیمه کې خو باغوی راشي راځي پاسپورٹ ته حاصل کی او بیا دې وس پاسپورٹ لړ شي راځي و بیا پاسپورٹ پر لنډی کوتل سب ډیویژن کم وګړي چې دی دوی په شناختی کارت لې شي افغانستان نو دا یو فیسیلیټی دا یو سہولت ته او افغان شینواری د پاره دلته راداری کارت پروجیکټ ته هغه لمون د شپږو میاشتو د پاره کارت ورکو پیور افغان شینواری اغه بیا غی باندې تګ را تګ روزګار سچې دی غ تورخم تراتلی شي سره بره پینشتلې
دا چې دوی د سخت ناروغه یا جوبل افغان وګړو لپاره څه پالیسی جوړه کړې ده په دې حق لا نموړی وویل
بیمارانو لپاره خو په زیرو لاین باندې باقاعده یو فیسیلیټیشن سنټر قائم شوی دی اغه کې ډاکټر ناسی افغانان ګوري چې هغه سیریس سی او علاج په افغانستان کې ممکن نه نو هغه بیا د پالیسي مطابق هغه ریفر کیږي هسپتالونو ته خو چې کم د بیمارې په اړ کې راځي او خامخار تلل وي د ډاکومنټس غوړي نو هغه نشي کېدی ډاکټر یې باقاعده چک کوي مریض ډیر زیات لکه د زړه دوره پر راغلی یا داسې نور کینسر مریض دی داسې غټي غټي بیمارې دي نو هغه کې بیا هیومینټیرین بیسس باندې مو پالیسي مطابق وي پرې دي
د تورخم پولیټیکل چارواکو ویل چې په تورخم پوله د ورځې شل زره کسان تلل راتلل خو اوس په پاسپورت څخه د پاسه درې زره کسان تګ راتګ کوي یو افغان وګړی فضل الله چې بټیکوټ ته روان وو وای په تورخم پوله د سختۍ لامل د مشکلاتو سره مخ دی
او ګنډي په دې لار زموږ لګي چې دا بس بیمار را سره دا اوس مور مې دا بیمار ده په دې گاډي کې دې گاډي والا سره مې ډیر دغه کومې شرف پیسې لې کیمرا نه والی یاره مو یو شدا لار کو لو شي د پاسپورت شرط ختم شي ما دا کپڑے کاروبار کو د لاور نه مې کپڑا راوړل چر صدا کې مې خرڅول چر صدا کې مې کورمو رزړو کې ډیر زیات خرابې کدا دا ویو چې بس د روپې اوس دور درک نه لګي الدم رشتي کړې دي دلتم کړې دي
د خیبر جنسي د لوارډګي یو ټیکسي ډرایور ساجد پردای وای
خلک رزینه پاسپورت ته غاړي او پاسپورت په وجه باندې خلکو ته مشکل تکلیف جوړ د سپټالونو ولهم خپه دي غاړي ولهم خپه دي دکاندارانو او ټولو والا بس مونږ د غوړو چې په کار د چ په گیټ کې لګنرمې راشي د مظلوم او غریبانو خلکو आवाज هر سړی ووري او په کار د بیمارانو تم مشکل د افغانستان عوام چې دم مونږونه ټول غریب خلک دي
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې د بارډر مینجمنت پالیسي مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنز د وسلوالو د تګ را تګ مخه نیول دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم کیږي ولې زیاتې کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
په پاکستان کې راتراګرې سیت ملي تګلارې لمخې د جوړکل شو پوسی عدالتونو آئینی مودا نن پایته رسیږي پارلیمان د دوه قانونو لپاره د دې عدالتونو جوړولو منصوري ورکړې وه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د عدالتونو د جوړولو پس منصر او د ورکل شو سزاګانو په اړه لکارپوهانو سره خبرې کړې دي راځي چې ورته غوښ شو
د ترهګرۍ ضد پوځي عدالتونو په خپل دوه کال موده کې تر دې دمه 240 وسلوالو ته سزاګانې ورکړې چې پکې یو سل یو شپېتو ته د مرګ او یو سل دیار لسو ته د ټولومري د بند سزا ورکړې ده په دې وسلوالو کې په پېښور ارمی پبلک اسکول او د کراچي سپورا ګوډ د حمله کوونکو په ګډون د سوات طالبانو ویان مسلم خان شامل دي د دې پوځي عدالتونو په حواله په پاکستان کې تجزیه کاران سوي مشال ریډیو چې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو دغه وینا وا
چې هغه وخت کې کوم حالات او هغه حالات اوس نشته دی هغه ماروزی حالات نشته دی نو سیاسي پارټای هم او حکومت هم دې ته دوام ورکولو ته تیار نه دي به ما خبره داده چې داغه کم تیزی وا یا داغه کم تایی جو هغه نه تایی جو سونو صحت په فاصله شو لیکن هغه چې کم توقعات دی او چې د دې د وژنه با ډیر زیاتې پانسنې کیږي ډیر زیاتې عمر خد کیږي هغه ونه شو اوس په کار دا چې سیول حکومت یا سیول عدالتونه یا د نېشنل الیکشن پلان نور پوینټونه چې کوم دي په هغې باندې په تیزی سره عمل درآمد وشي نه چې صرف ملټري کورس ته کتل یا د هغوی سزاګانې ورکول
همداشان چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د یو بل دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم محمد نو پوښتل نو هغه وی
تاسو د دې دوه کالو د پروګرس نه بعد ځینو ته ګورئ په هغه کې یعنی کفرز کې دا شی جوړېدو نو د دې مطلب دا و چې تاسو خپل عدالتي نظام چې هغه کمزور و نیپ ورکړی شو نېشنل الیکشن پلان په هغه کې دا وی چې موږ به جوډیشل سیستم ریفارم کوو هغه ریفارم چې دی هغه تر اوسه پورې نه دی شوی او جوډیشل سیستم هم په هغه ځای دی نو بیا د دې فایده څه وشوه په کار خدا وا که تاسو دا خبره منلې چې موږ عدالتي نظام کمزور دی دوه کالو لپاره موږ یو دا نظام راولو او بیا به د دې نه رسو چې خپل موږ به ریفارم وکړو زمونږ دا طرف به ټیک شي نو هغه ختم شي نو خیر دی د دې مطلب دا دی چې که سبا بیا ضرورت کېږي نو تاسو بیا ملټري کورس راولئ
که څه هم ویل کېدل چې د دې عدالتونو موده به غزول کېږي خو تر دې دمه د حکومت لخوا په دې حواله سره کوټلې خبره مخې ته نه دراغلي یاد دی په کال 2014 کې د دسمبر په میاشت کې په پېښور آرمی پبلک سکول د حملې وروسته په 9 جنوري کال 2015 کې د کمی اکشن پلان تر لاندې د وشتم آئینی ترمیم په منځوریدو نه پوزي عدالتونه جوړ کړل شو چې پکې درې په خیبر پختونخوا درې په پنجاب دوه په سند او یو په بلوچستان کې شامل وو سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
ل کلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
اوریدونکو مشال لډیو تاسو ته د ډاکټر خان تحریک غړو په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام په پښتو ژبه کې د کول لپاره په پیښور کې نن یو غونډه کړې ده او په دې غونډه کې د بیلابیلو شبو سره تعلق لرونکو کسانو او د غسیز تکونکو برخه اخیستې وه او د حکومت نه غوښتنه کوله چې باید تعلیمي نصاب په مورنۍ ژبه یعنی پښتو کې وکړي نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو
پیخور پریس کلب کې کېدونکي د غونډه ته خپل ویناګانو کې د ډاکټر خان تحریک اغونډه کې برخه خستونکو نور غړو ویل چې په نړۍ کې کومو لوی قومونو پر مختیا کړی دا هغه ټول په خپل ژبه کې زده کړې کړي نو ځکه لوړ مقام تر رسیدلې دي نو باید پښتونخوا کې د هم ټول زده کړې په پښتو ژبه کې کړي او دا د دفتری ژبه وګرځول شي د ډاکټر خان تحریک یو مشر میراج الدین مشال لیډو ته د یاد پروګرام په حق لوای
په دې پروګرام کې زموږ حکومت ته دا یو پیغام ورکول چې د دنیا ټول پر مختللی قومونه هغه خپل ماشومان ته په خپل ژبه کې تعلیم ورکړي دا غي ترقیم کړي دا او دا غي د یووالي سبب هم ګرځېدلې دي خو لبه د مرغه مونږ پښتانه جوړ د ترقی په نوم د ترقی نه پاتې
هم دغه تحریک یو بلغړی عبد منیر وای چې پښتنو ته د یو خاص سازش د لارې پر دې ژبه خو دل کیږي هم دغه په وجه د پښتنو د نوې کولنه دوه دستور او خپل ژبه هم په هېره دوه نو باید پښتانه راپاسي او د خپل ژبه تحفظ وکړي
په پښتنه خورې د میډیا تعلیم پارلیمان د پښتنو د جبې جامع د دستور دننه وي دا خو زمونږ مطالبه نه ده زمونږ حق دی خو دا حق مونږ ته په دې وطن کې حاصل نه دی د دې لپاره مونږ پښتنو پسې ګرځو پښتنو ته و چې راپاسې چې مونږ سره یو ظلم روان دی مونږ ته یو غلط سوچ راکړی کیږي چې کته ترقی کول غواړو ته خپل جامه پرې دی خپل د دستور په پرې دی ته په انګریزي ژبه کې ځکړه کې مونږ ته د خلاف قوم پسې ګرځو او د قوم نوې نسل ته مشرانو ته کشرانو ته ټولو ته دا سوچ ورکو چې مونږ ترقی کول غواړو خو د خپل
خپل بنیاد سره د خپل پښتو پښتونولۍ دننه
د غونډه کې برخه خستون کې یو ځدکون کې خوشحال خان وایي چې په پردو ژبو کې دوی ته ځدکړې ډېرې ګرانې دي، نو کچرې دوی ته دغه ځدکړې په خپل مورنۍ پښتو ژبه کړ شوې نو نه به په دوی آواز په اسانه پوهېږي، بلکې په ځدکړو کې به پرمختګ هم وکړي.
دغه زموږ هم خواهش ده چې موږ په پښتو کې تعلیم راکړی شي، څنګه چې یو ماشوم مور نه سوال جواب وړي هم په پښتو کې لکه هغه پې خپېږي، دغه شان زموږ هم دغه خواهش دی چې موږ ته په پښتو ژبه کې راکړي، نو انشاءالله ډېر زر د چې موږ مخکې ورسو.
د یاد تحریک غړو په ټولو ملت پاله پښتنو مشرانو هم غږ وکړو چې دوی سره د پښتو ژبې ته پرمختګ او د دې د تحفظ لپاره هلو ځلو کې شریک شي، چې د ژبې سره سره د پښتنو دود دستور هم محفوظ کړي او دوی پرمختګ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسا دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
دا کامی وطن ګوند مشر افتاب شرپاو ویلی چې پښتنو د هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، نو باید وفاقي حکومت دې ورته پراهداري، یعنی د چین پاکستان اقتصادي کاریډور منصوبه کې خپل برخه ورکړي او قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نوموړي دا خبره په شوکدر کې په میاپټي او شهید بانډا کې د دوو باراني بندونو د پرانستې پر مهال یوې غونډې ته وکړه چې تفصیل درته شانواز ترغزی وړاندې کوي.
د قومي وطن پارټي چیرمن افتاب احمد خان شرپا ویلي چې مرکزی حکومت ته باید د رهداري په منصوبه کې خیبر پښتونخوا ته خپل برخه ورکړي. نو موري دا خبره د شو قدر تحصیل په میا پټي او شهید باندې کې د بارني بندونو د پرانستې په محل غونډه ته د وینا په وخت کړي او د زیاته کړه چې هغوی غوښتنه کوي چې د مونډي ډیم چې په محمدو کې جوړیږي هم د رهداري منصوبي برخه وګرځوي.
د پاکستان کې کو سلو رونه دین پکار دادي چې د هر یو روړ ته خپل حق ملو شي، مونږ خپل حق وړ، حق نه زیات دا سی پیک منصوبه دا منگلا مکمل تسلیم تا نشتا چھ دے کے کوچین خپل آغا صوبے چکم پاس ماندہ لیا اگوی لہ ترقی ورکی نمونگ دے پاکستان لہ پکار دے چی آغا لاکو لہ ترقی ورکی چکم کم زپلی شوی دی او کم دانن دے نتیجے تے رسیدل چی آلتا اس نشتا.
افتاب احمد خان شرپاو زیادہ کڑا چی دا ملک لپارا پختانو دیر قربانی ورکڑی، نوز دی وفاقی حکومت پا دی سمہ کے ترقیاتی کارون شورو کڑی او قبائلی سمی دی ہم پا خیبر پختنخوا کے شامل کڑی.
دل تر مردم شماری ہوشی دا صحیح مانو کے دے منگتا خپل آغا تعداد معلوم شی داغی مطابق تے حق ملو شی مونگا دے لکیر دا قبائل او دا سیٹل ڈسٹرک پر منس کی دا ختم کری چی دے مونگا یو رونے دیو یو پل چی سی کو لگے یو کو دیرے مونگا با یو دے پل یو وقت تے رو پکار داری چی مونگا ٹول یو موٹی شو دا مایوسی با علی لے رکی گی چی مونگا یو شو خپل مقصد دا پارا مخکې روان شو.
په دغه بارانی بند د سیمې ولسم خوشحالي څرګنده کړي او وای چې دا بند د هغوی په سیمه کې اولنې د ترقۍ منصوبه ده او ممکن ده چې له دې وروسته بجلی او نور ترقیاتي کارونه شروع شي.
راز محمد په دې کې بجې زموږ دا نقصان چې د کورونو موږ نه خوځول غواړي، خو په دې کې پیاده زموږ دا د نازمه کې آباد شي. بل دویمه خبره به دا وشي چې کوم مالونه دلته څوک لاره شي هغې ته مو بو تکلیف وي، نو هغه تکلیفات په دې ډیم سره ختم شي.
یاد دې وي چې د یاد بارانی بندونو نه د اوبخورو د محکمې په وینا 15,000 جریب ځمکه خړو بولې شي او په دې بندونو 2.5 ارب روپۍ خرچ راځي چې په راتلونکي کال کې بتره ولسته ګټه میلاو شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په وپاڼا په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. په کوټه کې وسلوالو پر یو موټر ډزې کړې چې پکې یو تن وشل شوی او څلور نور زخمیان شوي دي. په پیښه کې وشل شوی او ټپي کسان هزاره شیعهګان دي. د دې حملې ذمواري لشکري جنگوي العالمي ډلې اغستې ده. تفصیل د برکوال میاخیل په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې په مازیګر یو ټیکسي موټر د کوټه ښار پر سپینې سړک له هزاره ټاون سیمې د ښار خواته را روان وو چې وسلوالو ورباندې نابببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس چارواکي وایي وسلوال پر موټرسایکل سپاره وو. کله چې په یوه ژړ ټیکسي موټر کې سپاره کسان شیخ حسیني کلي ته را رسېدلې نو دوی ورباندې ډزې وکړې او په موټر کې سپاره 15 تنه یې ټپیان کړل. په پیښه کې ټپي کسان سمدستي د کوټې نظامي روغتون ته یووړل شول چې په هغو کې د دوو تنو حالت مرګونی وو او له هغوی خیو تنسا ورکړه. په پیښه کې وژل سوی او ټپي کسان هزاراتو کم شیګان دي. د دې برید مسولیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنگوي العالمي پر غاړه اخیستی دی. په تیرو کلونو کې چې هم پر هزاراتو کم شیګانو څومره بریدونه سوي دي مسولیت یې لشکر جنگوي ډلې منلی دی. هزاراتو کم شیه مسلمانان د کوټې په مریاباد او هزاره ټاون سیمو کې اوسېږي چې په تیرو لسو کلونو کې ورباندې لسګونه حملې سوي دي. د دوی سیمو ته پر ورغلیو لارو له تیرو څو کلونو راهیسې کلک امنیت نیول سوی خو بیا هم کله کله وسلوال پر دوی باندې په بریدونو کولو بریالي سي. په روان کال کې دا لومړی پیښه ده چې هزاراتو کم شیه مسلمانان پکې په نقشه کیږي. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشران وایي په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د ترهګرۍ په حملو کې شاوخوا زر تنه وژل سوي او تر 1500 زیات کسان ټپیان سوي دي چې وایي له امله یې ګڼ شمېر خلک د پاکستان نورو ښارونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2016 میلادي کال په اکتوبر کې هم 4000 مېرمنې چې له ښاره هزاره ټاون سیمې ته په یوه ښاري بس کې روانې وې ناڅرګندو کسانو په ډزو ووژلې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د بلوچستان وزیر اعلی سردار ثناء الله زهری په پښتون مشتو سیمو کې د شوو هدفي وژنو په اړه له اړوند چارواکو رپورت غوښته دي. پرون په بلوچستان اسمبلی کې د صوبې په امن او امان باسه شو چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د لګکي او استاذو په چمن او کلا عبدالله کې پر شوو هدفي وژنو اندېښنه وښودله. دوی تور پورې کړل چې په منظمه توګه په پښتون مشته سیمه کې امنیت خراب کړل شوی دی. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې اورو.
د جمعې په ورځ په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمن مجید خان څکزي وویل چې تیره ورځ وسرانام ته نږدې ناڅرګندو وسلوالو کسانو د سیمې یو مخور کس ملک محمد عیسی قتل کړی خو په پیښه کې تورن کسان لا نه دي نیول شوي چې له امله په کلا عبدالله ولسوالۍ کې یو ځل بیا د امنیتي ستونزو د رامنځته کېدو امکان زیات شوی دی.
پولیس خپل رول نه ادا کوي، لیویس خپل رول نه ادا کوي، ایف سی خپل رول نه دکی تا اندازه ولا کو ډیولپمنټ بجټ اوس 2000 ربر پی دی او د سکیورټی لپاره 10000 ربر پی شت یو لزر به سی ورکه د چیر ده. ان سرکار ته معلومه ده، ایجنسی انستا غو تر سړی معلوم دی، کم کم کار اخته دی، کم په کم کار نه دی اخته دی، ته هر کور معلوم دی، دوی ته هر کارخانه اور معلومه ده. کول نه غواړي کو اراده یې نسته. موږ ضلع غوا د ډیر وخت بعد غوا یو ځای ته ورسېدل. دا د عبد خان ضلع بیا ورته مخامخ کله او موږ خبرې چې دا تور چشری او دا کلاشنکو پرداری د کیمو قاضی نو دی خوشت نه بیای. دوی خدای د شپته کال تجربه وکړ، ناکام سول. اوس دی لکی ګو جمهوریت ګورنمنت دی ور لکی، ادارو ته دی ور لکی، هغه دی وکړي دوی د کومک سره وکړي.
د بپشتنې په جواب کې شاغلی اڅکزی زیاته کړه،
خالی زما په الکا کې په یو تحصیل کې نو نسبه دی، یو کوم د بل پلار نسلی، بل کوم د بل پلار نسلی، او کمال دادی د ګور دوی سپورټ سره دی. یعنی دا نورمال می چې دا بد دی که دا بد دی. دا خو ته په شار کې ته په کوټ کې وینې چې کم پر جایدادو قبضه کوي، کم چې خلک تنګوي، کم چې بتی خوري، کم چې پیسې خوري، د خلص په زور د هغو په لاس کې د کم شینان دي، کم موټران دي، دا د کیم خوا دي؟ دا خو سرکار هم نیوی چې ګواه کې اراده ولري. پولیس یې تړلي دي، اوس پولیس هم لاس اچولی دي. خلک نسه ماښام اجر دي او سهار بیا پاکستانی سي په 15000 روپۍ باندې. دا یو د هندو تاجر چې وژلی و د دې کس هغه کار د بینک ملازم دی. یعنی اوس پوښتنه چې موږ چې د نور څوک کړي دي. زه خو په دې هم خبر یم چې سیاسی پارٹی کسان په غو برې تاوان کې خپل ونډه.
پر دې محل د اسمبلی اقلیتی غړي ولیم برکت اول کڅم په چمن کې د هندو تاجر په قتل کې تورن کس نیول شوی دی، خو پر دې برسیره په لژکوي کې ویره خبره ده. د دې په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری د کورنۍ چارو وزارت امر ورکړي چې هغه د سم د لاسه د چمن سرانانو او د کوچي د تیر ورځې د پیښو په اړه خپل رپورټ تر سبا ورځې پورې وړاندې کړي.
یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم عوام کو تحفظ دیں. اس طرح دن دہاڑے
اعلی وزیر زیات کړه چې د هر کس حفاظت کول د حکومت ذمہ داری ده. په صوبه کې به وحی چاته د لشکر جوړولو او د امنیت ورانولو اجازه ورنه کول سي. کوم خلک چې په دغه پیښه کې تورن دي هغه به هرو مرو په سزا ګمارل کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس په خبرې کې د مازیګر پینسنی می بجې کې دون کې دي د شاین بنيري نبلند خبرونه وورو.
ستړې مشه د دې وخت مهم خبرونه. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د نظم پالیسي عملي کېدو وروسته دواړو خواو ته د خلکو تګ راتګ کم شوی دی. د پولي دواړو غاړو ته میشتو خلکو له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د نوې پالیسي سره دوی د ستونزو سره مخ شوي دي. پاکستان کې د ترهګرې د مقدمو د اوریدنې لپاره د ځانګړي پوځي عدالتونو کاري موده نن پای ته ورسېده. په تیرو دوو کلونو کې پوځي عدالتونو 240 کسانو ته سزاګانې ورکړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپو ویلي دي چې وفاقي حکومت دی په اقتصادي رهداري کې پښتنو له خپل برخه ورکی او قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډي کې. د پښتونخوا ولسی او ادبي سازمانونو غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم په مورنۍ ژبه پښتو کې ورکړل شي. په دغه اړه نن په پېښور پریس کلب کې یو غونډه هم شوې ده. د امریکا استخباراتي ادارو د څېړنو په پیل کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ سره په کمپاین کې د مرستې او پر انتخاباتو خپل اثر لپاره د سایبر کمپاین امر ورکړی و. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایبر حملو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده. نوموړي خپلو کارکوونکو ته ویلي دي چې د ولسمشرۍ په لومړیو نوي ورځو کې داسې پلان جوړ کړي چې د سایبر حملو مخنیوی ممکن شي. چارواکي وایي په فلوریډا هوایي ډګر کې یو وسلوال په ډزو 15 کسان ویشتي او وژلي دي. برید کوونکي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. او د ترکیې د عدلي وزیر وایي په ازمین ښار کې د وروستۍ حمله په تړاو لږ تر لږه 13 کسان نیولي دي. د زیارت په ورځ په دغه برید کې یو پولیس او د عدلي یو ملازم وژل شوی و.
لاند خبرونه هم د شاین بنيري نواره د لوریدونکو اوس وخت شوه اوریدونکو اوس با د زمونږ د همکار احمد الله نوورو چې د پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
مشرف رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې داخله وزارت لخوا د بلاک شناختی کارډونو بحالۍ لپاره پارلماني کمیټي جوړول یو ښه ګام دی. رسپانه لیکي چې سیاسي ګوندونو په غیر د توجه نه بلاک کړی شوي شناختی کارډونو پر ضد وخت پر وخت احتجاج کړی دی او دا وجه ده چې داخله وزارت دا ولسوکني کمیټي جوړه کړه چې پکې د مختلفو ګوندونو غړي شامل دي. ورسپانه لیکي چې دا د حکومت ذمہواری ده چې چا هم په دوکې سره شناختی کارډونه جوړ کړي نو هغه دې بلاک کړي. خو شناختی کارډونه جوړونکي محکمې نادره او زرګونو شناختی کارډونه د مختلفو وجوهاتو له وجه بند کړي دي او د دې د بحالۍ عمل نادره لخوا ډېر مشکل جوړ کړی شوی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پارلماني کمیټې لا زر تر زره یو داسې طریقې کار جوړول پکار دي چې د مستند گواهۍ او ثبوتونو وروسته دي د بلاک شناختی کارډونه بحال کړي. جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په زنانو تشدد لړکې جاری کړی شوی یو سرکاري راپور کې ویلي شوی دی چې په ملک کې 2011 نه تر 2015 ترمنځ په داسې سمپی خو کې 40% اضافه شوی دا. رسپانه لیکي چې دا شمیره د ملک په مختلفو تانو کې رپورټ کړی شوی د ریکارډ مبنی ده. دین علاوه د یو شمیر داسې نورو پیښو راپور په تانو کې درج کړی شوی هم نه دی. ورسپانه لیکي چې زنانو ته تحفظ ورکول لپاره 13 کال په پارلمان کې قانون سازي وکړه شو او دا هیله لرلې کېده چې دې قانون سازي په نتیجه کې دا په حالاتو کې بهتري راشي خو دا څه ونه شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مرکز او سبونه په کار دي چې دا قانون عملي کولو لپاره دي ګامونه پورته کړي. دې سره سره مدواتو، تعلیمي ادارو، مدني ټولنو او عالمانو له هم خپل کردار لوبول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانې په پاکستان کې د خلصو تحفظ او د غي سورونې د مخنیوي په مقصد د موبایل فون یو اپلیکیشن معرفي کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا اکانومیست مجلې په یو مقاله کې په افغانستان کې د وسلوالو ضد د امریکا په مشرۍ جګړه کې د بریا لپاره وړاندیزونه کړي دي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې د ملیحه میرزاده ناورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي روانونه د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ښځو تحفظ لپاره د موبایل ټلیفون یو اپ متعارف کړل شو چې مقصد یې د زنانو په وړاندې د ځورونې پیښو مخنیوی کول دي. ښځې که ځان په کومه سیمه کې غیر محفوظه ګڼي نو د یوې بټنې په کارولو سره پولیسو ته اطلاع ورکولی شي چې د جی پی ایس یا سیټلایټ له لارې د هغوی موقعیت معلومولی او ځان ورته سمدستي رسولی شي. په 2011 کال کې د تامسن رویټرز فاونډیشن د ماهرانو یوې نظر پوښتنې سره سم پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره په تر ټولو خطرناک ترین هیوادونو کې په دریم نمبر و. په پاکستان کې ښځې د کورني تشدد، اقتصادي نابرابرۍ او د تیزابو له حملو سره مخامخ دي. رسپانه لیکي په پاکستان کې هر کال خواوشا 1500 ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. د ښځو حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن د 2014 کال یو څیړنه ښایي چې په ټول پاکستان کې یوازې په پنجاب صوبه کې د ښځو خلاف د جرمونو 15800 کیسونه ریکارډ شوي ول چې په ټول ملک کې د ښځو خلاف د زورونې کیسونو 40% برخه جوړیږي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي افغانستان باید هغه ګامونه وانخلي چې په جګړه کې ناکامي په برخه شي. د مجلې په خبره په افغانستان کې د نیټو میشن له ختمېدو سره سم چې څنګه د امریکا ولسمشر باراک اوباما له هیواده زیاتره سرتیري وویستل پس یې طالبانو د هیواد په ځینو برخو کنټرول حاصل کړ. مجله لیکي په تیر یو کال کې د طالبانو دغه پرمختګ ته په کتو که د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه باقي پاتې امریکایي سرتیري وباسي نو کېدی شي وسلوال بیا کنټرول حاصل کړي. د مجلې په خبره تیر ځل چې کله د طالبانو واک وو نو د ښځو پر تعلیم یې بندیز لګولې و. هم جنس پرستۍ په بلډوزرو وژلي ول او د القاعده پخوانی وژل شوی مشر اسامه بن لادن ته یې سرپناه ورکړې وه. مجله وړاندیز کوي چې ټرمپ باید له افغان پوست سره د اوسني هوایي ملاتړ، تربیت او مالی کومک کچه برقراره وساتي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
حزب اسلامی ډلې ویلي دي چې که افغان حکومت مرسته وکړي نو حزب اسلامی د سیاسي قیدیانو د خوشي کېدو، د کډوالو لپاره د استوګنې ځای برابرولو، د حزب اسلامی د مشر لپاره د ځانګړي ځای جوړولو وروسته به د حزب اسلامی مشر حکمتیار کابل ته راشي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې دغه ګوند مشر کابل ته د راتګ لپاره ویزې او یا هم د کوم هیواد اجازه ته اړتیا نه لري. دغه ګوند یو ویاند حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته ویل که افغان حکومت مرسته وکړي د حزب اسلامي د سیاسي زندانیانو له خوشي کېدو، د کډوالو لپاره د استوګنې د ځایونو له برابرېدو او د حزب اسلامي د مشر لپاره د اوسېدلو د مناسب ځای له ځانګړي کېدو وروسته به ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي.
تعزیرات برداشته شوه نشوه، حکمتیار به کابل آمده نیست.
دی وی که تعزیرات لری شي او یا لری نشي، حکمتیار کابل ته راتلونکی دی او در راتګ لپاره هیڅ ډول ویزې او یا هم د کوم بهرني هیواد اجازه ته اړتیا نه لري. له دې وړاندې حزب اسلامي یو اعلامیه هم خپره کړې وه او په دغه اعلامیه کې د ګلبدین حکمتیار له قوله ویل شوی و چې حزب اسلامي د تعزیراتو لری کېدل خنډ نه ګڼي او په ورته وخت کې د تعزیراتو رفع کېدو ته منتظر هم نه پاتې کیږي. حزب اسلامی د غبرګون له هغه وروسته خی چې روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له وېستلو سره مخالفت وکړ. له هغه وروسته فرانسې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د وېستلو په اړه شک وخوت. سمو د وړاندې افغان حکومت له حزب اسلامی سره د شوی هوکړې پر اساس ملګرو ملتونو ته د یو مکتوب پاستولو له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د وستلو غوښتنه کړې وه. هڅه مو وکړه چې د افغان حکومت او حزب اسلامی ترمنځ د سولې د هوکړې د پلي کېدونکې ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک نظر هم واخلو، خو هغه د موضوع له روښانه کېدو وروسته په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان د سولې علي شورا وایي افغان حکومت به له حزب اسلامي سره د شوی هوکړې پر اساس له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د وستلو په برخه کې جدي هڅې وکړي. دغه شورا مرستیال او رحمان سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی ویل لکه څنګه چې په هوکړه لیک کې واضح شوی افغان حکومت چې په دې برخه کې څه کولی شي، هغه له ملګرو ملتونو څخه د دې غوښتنه ده چې له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار نوم وایستل شي. دا موضوع موضوع تعقیبوي او د ملکی دو لپاره پوره هڅه کوي، ځکه په هوټلی کې افغان حکومت د غشمنه کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان که څه هم د حزب اسلامي وروستی غبرګون احساساتي او له وخته وړاندې ګڼي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ډیپلوماسۍ له لارې له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ویستلو په برخه کې جدي هڅې وکړي. سیاسي کارپوه خالد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار نوم لرې نه شي، نو له حزب اسلامي سره د حکومت هوکړه له ناکامۍ سره مخامخ کیدای شي.
د افغانستان حکومت دروند مسؤلیت لري د فعال ډیپلوماسۍ او د یوې کامیابې ډیپلوماسۍ پر اساس چې دوی باید د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په عین زمان کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او د غړو هیوادونو ترمنځ باید لابیګري وکړي، داسې کردار ادا کړي تر څو دغه موافقتنامه له ناکامۍ سره مواجه نه شي او له ناکامۍ سره مخامخ شي.
له دې وړاندې د نړیوالو چارو کارپوه لطیف نظري ویلي و چې روسیه له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له ویستلو سره په مخالفت غواړي په نړیوالو پریکړو کې د امریکا د متحدو ایالتونو په مقابل کې ودرېږي.
د حدیث پردیس رپورت ما اوریده. د جمعې په ورځ د خوست ښار له مجاهد سلور لارې تر پروشي پل پورې جاده چې د ښاروالۍ ریاست له پرمختیایي بودیجې څخه د څلورو میاشتو په موده کې جوړه شوې پرانستل شوه. چارواکي وایي چې د دې څلور لارې په جوړولو سره به د ګاډو په ګڼه ګوڼه کې کموالی راشي او د دې په تعقیب به د ښار په ټولو سړکونو او څلور لارو کې په منظم ډول ټرافیکي نښې هم نصب کړل شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د جمعې په ورځ په خوست ښار کې د مجاهد له څلور لارې تر پروژې پل پورې دو طرفه جاده چې د ښاروالۍ ریاست له پرمختیایي بودیجې څخه د 28.2 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړه شوې پرانستل شوه. یاده جاده 40 متره پلنوالی او 900 متره اوږدوالی لري. د رغول شوې جاده د پرانیستې په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل چې یاده جاده د څلورو میاشتو په موده کې په اساسي ډول رغول شوې او د کیفیت اړخ ته هم پوره پاملرنه شوې ده.
د مجاهد څلور لارې نه د پروژې تر پله پورې د 900 متره په اوږدوالي سړک چې 40 متره عرض لري، د دې سړک په اساسي ډول جوړېدل دي چې چارې د څلورو میاشتو په موده کې د 28.2 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې تکمیلی شوي دي او نن د درنو ولسونو په وړاندې ګټې اخیستنې ته وسپارئ شي.
خوست والي زیاتوي چې د دې پروژې په تعقیب به دا جاده د ښار په ختیځ کې تر کوچي مارکیټ پورې چې ګربزو ته سړک تاو شوی په همدې توګه ورغول شي. خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زیم وایي چې د یادې ادارې په چوکاټ کې د پروژې په تطبیق کې کیفیت ته جدي توجه کړي او هڅه یې کړي چې د ښاروالۍ پیسې بې ځایه ضایع نه شي.
کوم ظرفیتونه چې د ولایت په کچه موجود دي د ښاروالۍ په داخل کې دي، موږ ټول په کار چولی دي چې دغه پروژې چې د ښاروالۍ په چوکاټ کې جریان لري دا به کیفیته تطبیق شي تر څو هغه بودیجه چې د ښاروالۍ له طریقې مصرف کیږي هغه حیب نه شي.
یو تن فنی انجینر ابراهیم الله ولیزی وایي چې یاده جاده معیاري لغول شوي او په دې سره به په ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې ستونزه راکمه شي.
دغه نوې پروژه دغه جاده چې جوړه شوه ډېره په اساسي ډول ډېره ښکلای ورکړه خوست ښار ته، او همدارنګه دغه ګلدان چې په منځ کې ستر و ویسې وړې کړو، دغه سړکونه ستر کړل، د خوست د ښاریانو او مشکلات انشاءالله له منځه یوړل.
د یادونې وړ ده که څه هم په خوست ښار کې په دې وروستیو کې یو شمېر جادې او سړکونه په اساسي ډول جوړ شوي، خو بیا هم په ښار کې د هرې ورځې په تېرېدو د ټرافیکو د ګڼه ګوڼې له کبله ډېری سړکونه او جادې تړلي وي. کتونکي وړاندیز کوي چې ښاروالۍ، ښار جوړونې ریاست او نورې مربوطې ادارې باید د ښار د شته سړکونو او جادو په خوا کې د نویو جادو او سړکونو په احداث او جوړولو سره د ښار د ټرافیکي ګڼه ګوڼې اندازه راکمه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
ژب پوهان وایي د خبر پختونخوا لس ژبې په ختمېدو دي. د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د خپلو څېړنو په نتیجو کې ویلي په خبر پختونخوا شمالي علاقو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمېر یې 2.5 ته رسیږي ویل کیږي. په دوی کې یوازې په خبر پختونخوا کې 40 ژبې ویل کیږي. نور تفصیل د ګلایاست په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس ژبې راتلونکي 8 کلونو کې نابودي شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د سیرون وروستو مشال راډیو ته وکړه. نوموړي د هغو ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال ګیلات کم چې کلاشا زمینی او کوار باسی او یدغا په اباسین کوهستان کې چلسو کاورو پتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سواد کې او شوجو او په دربیر کلکتی دا جبې بخنیو
د الف بیت ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات دو دیش جبې ویل کیږي په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې سلرش ژبې ویل کیږي نو موړي ویل چې کارپوهانو دغه ژبو درجه بندي کړي چې کوم ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي نو موړي ویل چې په چترال کې 12 ژبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده د نو موړي په خبره دغه ژبو لمنځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي
دغه ژبې خطر نه شوي نو دغه لټشر حواله سره پورا یو خزانه او خزانه به ختمي دي هغه سره دا د ساينس او د کلچر د دنیا د پاره یو غټ نقصان دی ذریعہ دا وینا یو ذریعہ نه دی بلکې هغه سره پورا یو کلچر پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمي دی
ژبو او سړون کې خادم حسین د ژبو د ارزښت پاړه وای چې مورنی یا قامی ژبه د زرګونو کالو قامی تاریخ او قامی دانش ل یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي کچره ژبې لمنځه زی نو د دې په ټولنه به اساسر وي خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ د سید چې د اغه مزه وشلېږي او چې کله مزه وشلېږي نو قام او سماج او ټولنه هغه د دې ځان سره مخ شي یوازې هغه قام او ټولنه نه بلکې ټول انساني تاریخ ټول انساني ټولنه ډیر لوی ځان سره مخ شي
خادم حسین د مورنی ژبو لمنځه تلو سره تړلې ځانونو پاړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي نو موري زیات کړه
یعنی وسیلو سره اختیار تړلې شو دي وسیلې بنیادی توګه باندې چې کوم طبيعي او فطري وسیلې دي قدرتي وسیلې دي هغه قامي ژبو کې خوند کیږي د هغه نوعیت د هغه خصوصیت قامي ژبو کې خوند کیږي چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د ذکر نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر د ټولنې اجتماعي فکر هغه د ځان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکری غلامۍ ښکار غاړي ته لاړ شي
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کې دوه سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي نو موړي زیات کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي او چې کله مورنۍ ژبه لمنځه لاړ شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم لمنځه لاړ شي بل خو د الف بیت ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ژبو خوندې ساتلو لپاره پکار ده چې غټو ژبو سره سره د نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي د زیات کړه
د خلکو په توجه شي د مختلفو ادارو په توجه شي او دا ژبې رورو دا د دې باندې وتیقې شو د دې په تعفس حالې ته لګون شي
په پاکستان کې د زین نور غیر سرکاري شمیرو تر مخه درې اویا ژبې ویل کیږي او دا ټول ژبې ژوندې دي
د ګل ایاس رپورت تاسو اوریده د پنجاب صوبې حکومت د خصو د خوندیتوب په خاطر په موبایل فون کې یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې پرې خسي کول شي چې په خپل ځان کې دونکو تشدد پولیسو ته رپورت کړي دا چې په دې اپلیکیشن کې نوٹ سي دی او د خبر پښتونخوا حکومت دی لورته پاموړې نه دی کړی د اسرار الله مومن پر رپورت کې تفصیل اورو
د پاکستان پنجاب صوبی حکومت د مرمنو د خوندیتوب په خاطر په موبایل فون کې یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې پرې مرمنې کولی شي پر خپل ځان کې دونکو تشدد پولیسو ته رپورت کړي اوس د پنجاب صوبی مرمنې کولی شي چې کله هم دوی ته خطر وي نو یوازې په یوې بٹن وهلو سره د پولیسو یو ځانګړې ډله د دوی مرستې ته راتلی شي دغه داسې نظام دی چې پولیسو ته په خپله اندازه لګي چې ټلیفون کوونکی تن کوم ځای موجود دی له صوبې سره تعلق لرونکي ګلالی اسماعیل وایي پنجاب حکومت دا ګام ځکه پورته کړی چې دغه صوبه د مرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون لري ګلالی وایي د خیبر پختونخوا حکومت دا قسمه ګام هله پورته کولی شي چې وړومبی له تشدد د مرمنو د خوندیتوب لپاره قانون جوړ کړي
پنجاب کې داسې اپلیکیشنز ځکه یعنی د حکومت تر نه داسې اپلیکیشنز غیر وبسل په موبایل لپاره داسې اپس رو بسل ځکه چې اول الته یو قانون جوړ شو او بیا دغه قانون په تحت باندې غي مختلف پروګرامونه شروع کړي د خوځو د تحفظ لپاره موږ خو په صوبې کې قانون نشته په خبر پښتونخوا کې د خوځو تشدد نه بچ کول لپاره قانون نشته او چې کوم قسم لزمونږ حکومت ته موږ ډیر ځات یعنی مایوس شو دې کال چې کوم قسم لا رویه زمونږ د اسمبلی زمونږ حکومت کوم قسم لا رویه خوځو طرف ته نو هغه کافي مایوس کونه رویه
مشال ریډیو د خبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره پر دې اړه د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د پنجاب صوبې د میرمنو د پرمختګ څانګې مشره فوزیا وقار چې د زیارت پورس په موبایل فون کې د میرمنو د خوندیتوب اپلیکیشن پرانستې په دستوره کې موجوده هم وه، رویټرز خبري ایجنسی ته یې وویل که څه هم دا اپلیکیشن به لومبې د هغو جینکو د مرستې لپاره کارول کیږي چې په لارو کوڅو کې ورسره څوک زیاتوب کوي یا یې تنګوي، خو چې کومه میرمنې په کور دننه له تشدد سره مخ کیږي نو هغوی هم د اپلیکیشن کارولی شي. ګلالی اسماعیل وایي د خیبر پختونخوا او فاټا میرمنو لره په کار دی چې پر خپلو حکومتي چارواکو فشار راوړي چې د پنجاب په سیر د میرمنو د خوندیتوب قوانین د دوی لپاره هم منظور کړي.
چونکه د پاکستان او ټولو صوبو کې خوځو باندې د تشدد خلاف قانون جوړ شوی دی، خو ډېر افسوس خبره ده چې زمونږ واحد د پښتنو صوبه ده چې هغه کې اوسه پورې قانون جوړ نشه د خوځو تحفظ لپاره د کورنۍ تشدد نه. بالکل زمونږ کوششونه دي، زمونږ په منصوبه کې شامل دي چې مونږ به حکومت سره خپل چې کوم خبره اتره ده، چې کوم خلکو سره خبره اتره ده چې داسې یو قانون په کار دی، هغه به زمونږ یې مونږ دې لپاره د جینکو یو نیټورک هم جوړ کړی دی، د ځوانانو جینکو یو نیټورک چې کوم خاص کر په دې حق لباندې آواز اوچت.
روټرز خبر ایجنسی وایي په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1500 میرمنې د غیرت په نامه وژل کیږي. په پاکستان کې د میرمنو حقونو لپاره کمپاین چلوونکو په موبایل کې د میرمنو لپاره د اپلیکیشن جوړولو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه لري چې هر یو میرمن به دغه اپلیکیشن ته لاسرسی ونه لري.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
په علمی چارو کې د ولسمشر سلاکار د مشهور افغان تاریخ لیکونکي حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یو ستر زیان غني، او وایي چې د نوموړي تشبه تر ډیره د افغانستان په علمی او اکیډمیک برخه کې محسوسوي. په دې اړه د اجمل تورمان د ریپورت اورو.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر ارشد سلاکار پوهنوال لال پاچا ازمون وایي چې د نوموړي تشبه تر ډیره د افغانستان په علمی او اکاډمیک برخه کې محسوس شوی.
دا چې څوک بیان لري چې د کاکړ سره دی ونی، کاکړ سره یو لوی زائده د افغانستان د تاریخ لپاره، د افغانستان د پوهنتونونو لپاره یو لوی زائده.
پوهن حسن کاکړ په لغمان ولایت کې زیږیدلی و، لومړنۍ زده کړې په لغمان او د کندهار په احمد شاه بابا لیسه کې کړې وې، او د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځي نه فارغ شوی و. په 1968 زیږدیز کال کې د افغانستان د حکومت په سکالرشپ لندن پوهنتون ته تللی و، او وکاله یې د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړې کړې وې. د کابل پوهنتون لیسانس د لندن پوهنتون له لیسانس سره معادل کړ، او د فلسفې په برخه کې ماستری وکړه. پوهن کاکړ په 1923 زیږدیز کال کې د نورو ځانګړو څیړنو لپاره د امریکا پوهنتون ته ولاړ، او هلته یې د امیر عبدالرحمن خان په مهال د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه، چې بیا یې د همدې اثر پر بنسټ له لندن پوهنتون څخه ډاکټري واخیسته. پوهن کاکړ په کابل پوهنتون کې استاد پاتې شوی، زیات شمیر شاګردانې روزلي، او په پښتو، دری او انګریزي ژبو اثار لري. پوهن حسن کاکړ د جمعې په ورځ د امریکا د کلفورنیا ښار په یو روغتون کې د 30 کلنۍ په عمر د ژوند پور پرې کړ. د پوهان کاکړ مړینه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پوخانی ولسمشر حامد کرزی هم د تسلیت د ځانګړو پیغامونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره یو ستره او نه جبران کیدونکې ځای بللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ځوانو کدرونو غواړي چې د نوموړي لارې تعقیب کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات:
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرحوم حسن کاکړ مړینه لویا ځای بولي. د حسن صاحب اثار دی افغانستان دی تاریخ دی پارا دیر موثر اثار دی، خو دی افغانستان لوسنی او رسن کی نسل نا چې قلم په لاس کې دی تاریخ لیکي سیاست کوي، د جناب حسن صاحب په قدم قدم کې دی.
ټاکل شوی چې په نیک دی ورځو کې په افغانستان کې د نن او بهر د بیلا بیلو حکومتي ادارو، علمی او فرهنګي کړیو او ټولن لخوا د پوهان کاکړ د فاتحي او یاد غونډې هم جوړی شي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
بیگا ماخام د هشنغر سپرلی او امن په نوم عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس چارصدک کې یو ادبی غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمدجان نه اورو.
د غونډې تابعیا کوونکو تدې د مقصد په اړه وویل چې د پښتنو ژوند په دې سیمه کې د هر اړخ نه د تیرو څلوېښتو کالو راسې په هدف دی چې له وجې د دوی ژوند، دود، دستور، کلتور او ژبه ډېره اغېزمنه شوې ده. نو دوی د دغې هلې ځلو لپاره د هشنغر نه شروع کړه او په ټوله پښتونخوا کې به دغه شان غونډې کوي. د چرسدې ضلعي حکومت یا ممبر او د ضلعې د کلتور او د لوبې څانګې مشر هدایت الله مشال لیډو ته په دې حق لوایي
مونږ ته ټوپې مخامخ او دا غي نتیجه هم دا وي چې مونږ په دومره منډه کې روان یو چې مونږ خپل هر څه یې پاتې شي، زمونږ ژبه مونږ نه پاتې شي، اسو ما سوچ زمونږ عقل ناست ولاړ هر څه زمونږ بم فکر سربېښتو کال راځي. تاسو وینئ چې زمونږ په پښتو بره په افغانستان کې څه حالات روان دي. مونږ هم پښتانه آرام نشو کېناستی، نه څوک آرام پرېږدي، نه په مونږ باندې اعتماد کېږي. په دې ملک کې شیرا دا غي دې ملک پورې سره تاسو وینئ په مختلفو طریقو باندې زمونږ د ژبې تخریب کېږي، زمونږ د وینا تخریب کېږي، زمونږ د سیاست هم تخریب کېږي.
غونډه کې برخه اخیستونکي د پښتو ادبي سنگر مشر او شاعر معظم جان معظم وایي چې د سپرلی او د امن په موضوع د دې مشاعرې غټ مقصد پښتانه واپس خپل ښکلی ژوند، دود، دستور او د هغې ښکلا ته رابلل دي.
خلکو کې لږ غوندې واپس د خپل ژوند ته راشي، د حرکت پکې پیدا شي، د دې ویر، د دې بم، د دې غم، د دې نه لږ را بهر شو او د دغې جمود د ماتېدو په خاطر باندې مونږ په اشنغر کې ډومبه لکه څنګه چې اکثر مونږ دا وایو، رهبر هم دی، خادم هم دی، سرلخکر هم دی. نو مونږ وایو چې د دې ابتدا د ادب د لارې مونږ د اشنغر نه وکړو، بیا به دا په بونیر کې، د هغې نه پس به دا په دیر کې، د هغې نه پس به بیا په بنو کې.
دا د غونډې تابعیا کوونکو شاعرانو لیکوالانو وینا وه چې شاعران، ادیبان او لیکوالان د یو قام مخ پر وړاندې بوتلو کې هماغه شان مهم کردار لوبول شي لکه څرنګ چې د دوی په وینا خدای خدمتګار تحریک کې شامل شاعرانو او لیکوالانو لوبولې وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس به د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د شاین بنیرینا لند خبرونه وورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان پر پوله د نظم پالیسۍ عملي کېدو وروسته دواړو خواو ته تګ راتګ کم شوی دی. د پولي دواړو غاړو ته خلک وایي چې د نوې پالیسۍ سره دوی د ستونزو سره مخ شوي دي. پاکستان کې ترهګرې د مقدمو د اوریدنې لپاره د ځانګړي پوځي عدالتونو کاري موده نن پای ته ورسېده. په تیرو دوه کلونو کې پوځي عدالتونو 240 کسانو ته سزاګانې ورکړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې په اقتصادي رهداري کې پښتنو له خپله برخه ورکړي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډې کړي. د پښتونخوا ولسی او ادبي سازمانونو غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې دې تعلیم په مورنۍ ژبه ورکړل شي. یاد دي چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر ژبې د ورکېدو د خطر سره مخ دي. د امریکا استخباراتي ادارو د څېړنو په پیل کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ترامپ سره په کمپاین کې د مرستې او پر انتخاباتو خپل اثر لپاره د سایبر کمپاین امر ورکړی و. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سایبر حملو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده. د تیر کال نومبر میاشت ولسمشر انتخاباتو را پدې خوا ډونلډ ټرمپ د روس لخوا د هیکینګ په اړه د پښتنو سره مخامخ دی. چارواکي وایي په فلوریډا هوایي ډګر کې یو وسلوال 15 کسان پر ډزو ویشتي او وژلې دي. برید کوونکي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. او د ترکیې د عدلی وزیر وایي په ازمیر ښار کې د وروستۍ حمله په تړاو یې لږ تر لږه 18 کسان نیولې دي. د زیارت د ورځې په حمله کې یو پولیس او د عدلی یو ملازم وژل شوي وو. بیکر بزداغ د دغه پولیس د جنازې په مراسمو کې ویلي دي چې دغه برید د کردانو کارګر ګوند پی کی کی کړی وو، خو دغه برید ذمواري تر اوسه لا چا نه ده منلې.
لاند خبرونه هم د شاهین بنیری نه واورېدل. اوریدونکو، همدې سره زمونږ نننۍ خپرونې ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خپرونې هم اوریدلی شئ. همدې سره زه انیسا اجمل، د خبرونو ویاند شاهین بنیری او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشحاله اوسئ. د الله پامان.